دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر مناوریدون کستری مشه زنو شب آشنایم دا دومه پختو خبرونه پا پیل که دا سیمی او نره دا مهم خبرونو سرکی کی آوری
جمهور رئیس دونالد ترامپ نن شپه ملت ته کلنه وینا کوي. طالبانو ویلی دی چې د سولې خبرې د امریکا او د افغانستان د چارواکو د لاسه ټکنۍ شوي دي، او په چین کې د کورونا د ویروس له امله د مړو شمېر 325 ته رسېدلی دی.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونه زره کورنۍ له خپلو مینو نه نورو سیمو ته تللو او بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي.
اول بار د پاکستان را لاړم، پاکستان بیا کندوز ته لاړم، کندوز کې په عذاب سوم، گزاره مې نه کېدل، برابر ته راغلم کابل ته.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي دوی د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره هر لازم اقدامات کوي.
مادگی ضرورت ده دید پاره چه دی انتشار قوت دیر ده و ویشت مملکتون مصاب شوی خلق.
د امریکا ولسمشر ننشپا ملت تا کلنه وینا که چه پا اکلای روپوتون هم د خبرون پا لرک آوری. درنو آوریدون که در طول روپوتون آوری سخ پریگی و زرتا زیبا خادم او سید سلیمان اشنا ده دی سات پور خبرون آوی.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ټاکل شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن شپه ملت ته کلنۍ وینا وکړي. دا وینا په داسې وخت کې کیږي چې د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ترامپ محاکمه روانه ده، او په پام کې ده چې سناتوران سبا رایګیری وکړي چې جمهور رئیس د کار لري شي یا کار ته ادامه ورکړي. په دې حقله معلومات نظرانه یوسف زیل ولی.
ترامپ په امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس وی چې په داسې حال کې ملت ته کلنۍ وینا کوي چې د واک نه د لرې کېدو د ګواښ سره مخامخ دی. دا پیښه د بل کلینټن د لرې کېدو د ګواښ نه چې په 1999 کال کې ورسره مخامخ و وروسته کیږي. په 1994 کال کې ریچرډ نیکسن د واټرګیټ د قضیې له امله تورن شوی و، او د خپلې وینا په یوه برخه کې د خپل دریځ دفاع وکړه. د نومبر د ټاکلو نه مخکې د ترامپ دا وینا ډیره مهمه ګڼل کیږي. د استازو مجلس د څو میاشتو تحقیقات وروسته ټاکل شوی د پسنا کې د جمهور رئیس ترامپ محاکمه روانه اونۍ پای ته ورسیږي. توقعات داسې دي چې ترامپ ته د واک نه د ناوړه استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي د تورونو برایت ورکړل شي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د جمهور رئیس ترامپ په نننۍ کلنۍ وینا کې به د ایغوریانو د حقوقو یو مدافع د میلمه په حیث ګډون وکړي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند یو سناتور مارکو روبیو پرون ویل چې هغه به د روشان عباس په نوم د چین د ایغور مسلمانانو د حقوقو یو مدافع د جمهور رئیس ترامپ د نن ماښام د وینا په وخت کې د میلمه په توګه کانګرس ته راولي. د امریکا کانګرس تیر کال په قاطع اکثریت یوه قانوني طرحه تصویب کړه چې د ایغور د مسلمانانو د ځپلو له امله به د چین په مقابل کې سخت اقدامات وکړي، خو په دې قانوني طرحې د سنا په مجلس کې تر اوسه پورې رایګیري نه ده شوې.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په 2019 کال کې د تشدد د کمیدو او د سولې د خبرو سره سره نږدې 1000 ملکی افغانان مړه او زخمي شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مرستیال محمد نعیم نظری نن دغه کمیسیون د کلنی راپور د اعلان په وخت کې ویلي دي چې په 2019 کال کې 2019 ملکی افغانان په وسلوالو نښتو کې او د ماین په چاودنو کې وژل شوي دي، او 1955 نور ټپي شوي دي. د بشري حقوقو د کمیسیون مرستیال محمد نعیم نظری وایي
خوشبختانه شاهد
ل نیکه مرغه د تاوتریخواري د کمخ شاهدان یو کې د شي دا تر یو ځای د سولې خبرو او مذاکرات سره تړلې وي. بل مهم شاهد دی چې د داعش ډلې د هیواد په شرقي سیمو کې خپل اډې له لاسه ورکړي.
وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې تر دې مهاله د بشري حقوقو د کمیسیون د راپورټ په هاتاب سره نه ده کړې، خو د افغانستان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب د دوی لومړنی کار دی.
که څه هم لا تر اوسه په افغانستان کې د کرونا ویروس نښه نه ده لیدل شوې، خو د افغانستان حکومت د کرونا د ویروس د پیښېدو په صورت کې د وقایې او درملنې احتیاطي تدابیر نیولې دي. د عامې روغتیا وزارت نن په کابل کې په افغان جاپان روغتون کې سل بستر د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره ځانګړي کړل. د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وویل چې دا روغتون مجهز دی او داسې لابراتوار هم پکې شته چې لس ډوله وایروس پکې ټیسټ کیدلی شي.
اتون مصاب شوی خلک نو مونږ هم باید آمادگی ونیسو که خدای نخواسته که کوم واقع راسی.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان هم د نورو ملکونو په څیر د دې وایروس له خطر سره مخ دی.
د امریکا د جمهوری ریاست د پاره په انتخاباتي مبارزو کې د ایوا په ایالت کې د دیموکراتانو په ګوندی غونډو کې رایګیری شوې ده، خو د تخنیکی ستونزو له امله نتیجې نه دي اعلان شوې. د جمهور رئیس په خوانی مرستیال جو بایدن چې په ملي سطحه د خپل رقیبانو نه مخکې ښکاری سترګې په لاره دی چې د نیو همشهر په ایالت کې انتخابات وګټي.
موږ له دې ځایه د خپلې برخې د ملاتړ سره ځو. تر اوسه دقیق نه پوهیږو چې څه به وي، خو ورته ښه احساس لرو. په نیو همشهر کې به سره ووینو.
د ایوا په ایالت کې ډېر شمېر دیموکراتان د خپلې خوښې کاندیدانو ملاتړ ته راوتلي وو او اوس دیموکرات کاندیدان نیو همشایر ته ور روان دي چې په راتلونکي سیشنبه انتخاباتي کمپین وکړي.
د افغانستان په اړه یو خبر دی. طالبانو ویلي د سولې مذاکرې د امریکا او د افغانستان د چارواکو د لاسه ټکنې شوې دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نن ویلي چې د سولې بهیر د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټ، د امریکا د غوښتنو او د افغانستان او امریکایي چارواکو د اختلافاتو له امله ټکنې شوې دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ د طالبانو نه وغوښتل چې د سولې د موافقې د امضا کولو نه مخکې دي د تشدد د کمیدو په برخه کې داسې څرګند شواهد وښي چې بین الافغاني خبرو او د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتلو ته لاره هواره شي. د افغانستان حکومت او امریکا تر دې مهاله د غندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
وسلوالو طالبانو د قندهار په ښار کې نن ماسپخین یو پولیس په غلچکی برید کې وژلې ده. د قندهار د پولیسو ویان جمال بارکزی د امریکا غږ ته ویلي دي چې دا پولیس په نهمه امنیتي حوزه کې د کار نه کور ته تلله چې برید پرې وشو. تر اوسه هیڅ د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د هرې ورځې په تیریدو په چین کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمیر زیاتیږي. هانګ کانګ د چین سره خپلې پولې تړلې دي او یو شمیر هیوادونه د چین نه د خپلو اتباعو په ایستلو بوخت دي. د چین د روغتیا د ملي کمیسون چارواکي وایي په تیرو 44 ساعتونو کې د کرونا د وایروس 3215 نوي پیښې ثبت شوې دي. د دې جملې نه 48 کسان مړه شوي دي. د دې شمیرې سره د ټولو مړو شمیر 425 ته رسیږي. په هانګ کانګ کې د کرونا وایروس له کبله یو 9 کلن سړی هم مړ شوی دی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ماليزیا ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې هیواد به د ماليزیا نه د خرما زیات تیل وارد کی. پاکستان په داسې یو وخت کې دا ژمنه کړې ده چې تیره میاشت هند د دغو تیلو واردات بند کړل. هند د ماليزیا د خرما د تیلو ستر واردونکي ملک دی.
د ایران د اسنا خبری آژانس د جمهور رئیس حسن روحانی په حواله خبر ورکړی چې تهران تیار دی چې د 2015 کال د اتمی موافقه په اړه د اروپایي ټولنې سره همکاري وکړي. روحانی پرون په تهران کې په بهرنۍ او امنیتي چارو کې د اروپایي ټولنې د جګپوړي استازي سره د ملاقات په وخت دا خبره کړې ده. ډونالډ ټرمپ دغه موافقه رد کړه او پر ایران یې بیا سخت بندیزونه ولګول.
د امریکا د باستن د پوهنتون څیړونکو موندلې ده چې د نباتاتو کرل یا د شنو سیمو پراختیا نړیواله تودوخه سوکه کړې ده. په نوې څیړنې کې راغلي دي چې د ځمکې سراسر نیمایي برخه شنه شوې ده. ساینس پوهانو چې د 1998 نه تر 2010 کال پورې د سټلایټ انځورونه مقایسه کړي دي وایي په دې انځورونو کې ښکاري چې په 16 کې په چین او هند کې شنې ځمکې زیاتې شوې دي.
او د ملګرو ملتونو استازي هیله لري چې د لیبیا مذاکرات به د دې سبب شي چې د بهر نه دغه ملک ته د وسلو او مهماتو د انتقالولو مخه ونیول شي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وی هیله مند دی چې د اوربن مذاکرات چې نن د دوه جنگي ډالو ترمنځ په رسمي ډول پیلېږي د خارجي قدرتونو داسې قناعت حاصل کړي چې وسلې ونه لیږي او د ممنوعه وسلو د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ونه شي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ له خپلو مینو نورو سیمو تللو ته اړ کړي دي. د افغانستان د ماجرینو او سنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې یوازې د تیر 2019 میلادي کال په اوږدو کې شاوخوا 6000 افغانانو د خپل سیمو نه نور سیمو ته کډه کړې ده. په دې اړه نور حال د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ له خپلو مینو نورو سیمو ته تللو ته اړ کړي دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي وایي چې یوازې د تیر 2019 میلادي کال په اوږدو کې شاوخوا 6000 افغانانو د خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړې ده. دغه بې ځایه شوې کورنۍ اکثر په ډېرو سختو شرایطو کې د خیمو لاندې ژوند کوي. میرمن بیبي حضرته چې د کندوز ولایت څخه د جګړو له امله کابل ته راغلي او د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي وایي تر خیمو لاندې د ژمي شپې ورځې ډېرې سختې تېرېږي.
وکال کې چې کونډه سم شپږ بچې مې خپل دا یو میاشت کې چې نه جوړیم په کور کې مې پخته کړه غو نیچ ډاکټر ته لاړ سم لکه وړه لرم د دې کورې را و دې کورې را و د خپل اولاد سره ماشام وباله یا وچې لنده وخرم پخته کړه یا غوړي لرم یا وړه یا دغه داسې پازاب مې ژوند مې دای برباد شي تر تو وګور. وکال کې د کندوز سره غلیم د جنگو د لاس اول ورده پاکستان لاله پاکستان بیا کندوز ته لاړم. کندوز کې پازاب سم گزاره مې نه کړل بار بار ترالم کابل د یخ سره داسې پتنګ هم دا زړکان لګوم دا زړکان دا نه جوړې کړم دا د ځیګر مې خراب دی ټیرونه لګوم لبړونه څپلۍ دا لګوم هغه مې سینه خراب کړ اوس مینه ګرځوم.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سخل دغه وزارت په ژمي کې مرسته د خورا زیاتو اړو کورنیو شمېر 15000 اټکل کړی دی. د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په ملي بودیجه کې د بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره کومه ځانګړې بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. وزارت داسو په پایله کې د 15000 او 350 کورنیو له ډلې د 8000 کورنیو لپاره نړیوال ټولنې په مرسته د غوی د لاسنیوي پروګرام ترتیب شوی دی. سید حسین علیمی بلخي ویل چې د شاوخوا 1000 نورو پاتې کورنیو سره د مرستې لپاره دا وزارت بودیجه نه لري. هغه ویل چې د روان مالي کال په بودیجه کې هم د بې ځایه شوو کورنیو سره د اجلو مرستې لپاره پیسې نه دي ځانګړې شوې.
80% از 95000 فامیل را کې ما مد نظر داشتیم
80% د 15000 کورنیو څخه چې موږ په پام کې نیولې وي نړیوالو مؤسسو ورسره مرستې کړې دي. 40% لا پاتې دي چې موږ باید یو کار وکړو. مجموعاً 11,914 کورنیو ته د دولت له بودیجې د 15,000 افغانیو په اندازه مرستې په پام کې نیول شوې دي چې 14% کیږي. خو دغه بې ځایه شوو 4% داسې دي چې ممکن ورته مرستې ونه رسیږي.
کوشش قرار نه ګرځي
د ماجینو سلیمګو چارو وزیر وی چې هڅه کوي چې دغه پاتې کورنیو ته د مرستې د رسول لپاره د افغانستان د مالی وزارت څخه پیسې ترلاسه کړي. د ماجینو سلیمګو چارو وزارت دغه کورنیو سره د مرستې پروګرام یو سروې ورسره چې پکې مرستې ته اړ کورنۍ په لومړۍ دوهم او درېمه کټګوري کې ویشل شوی پیل کړی دی چې اوس مهال یوازې هغو کورنیو ته چې په لومړۍ کټګوري کې زیې لري مرستې ویشل کیږي. د ښاغلي بلخي د وینا له مخې تر اوسه د 15000 کورنیو له ډلې اوس 20000 او 568 کورنیو د مرستې رسولې د نړیوالې موسسو او 6312 کورنیو د افغانو په څخه ژمنې مرستې ترلاسه کړې دي. سید حسین علیمی بلخي وایي چې پاتې کورنۍ به په روانو اونیو کې مرستې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د سلګونو زرو بې ځایه شوو کورنیو سربیره د دغه هیواد د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه هم سږکال شاوخوا 15000 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي چې اکثریت یې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 3000 جنجالي رایو په تړاو څېړنې بشپړې شوې دي او سبا به یې په اړه خپله فیصله اعلان کړي. په عین وخت کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلو د تطبیق لپاره بشپړ چمتووالی لري. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو ویان محمد رضا فیاض د سې شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه کمیسیون د استنافي اعتراضونو د سیړلو په لړ کې د 300000 جنجالي رایو سیړنې بشپړې او په اړه یې فیصله کړې دي. د ښاغلي فیاض پر وینا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د دغه رایو په اړه خپلې فیصلې د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. د 300000 رایو په مختلفو کټګوریو کې د رایو توپیر، بایومیټریک رایې، مشکوکې رایې، له وخت بهر رایې او په هر صندوق کې له یوې رایې څخه نیولې تر 500 رایو توپیر شامل دی چې په دې تړاو فیصلې په وروستیو پړاوونو کې دي او د چهارشنبه په ورځ به د
موضوعات له خلکو او رسنیو سره شریک شي.
او مردم و رسانه ها شریک ساختن شي.
د درې سو زر رایو په اړه د ځینو انتخاباتي ډلو اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په کابل او ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پر مهال د رایې معتبرې وګڼلې او په مرکزي سیستم کې شامل کړې. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې په ګډون ځینو کاندیدانو د کمیسیون دا پریکړه د انتخاباتو د قانون او طرزالعمل په خلاف وګڼله او د اعتراض په توګه یې په یو شمیر ولایتونو کې د کمیسیون دفترونه وتړل چې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان د ځنډ لامل شو. ښاغلی فیاض وویل چې د درې سوه زره جنجالي رایو په اړه د کمیسیون د فیصلو د تطبیق لپاره په یو شمیر محلونو کې د رایو بیا تفتیش او شمیرنې ته اړتیا ده او له هغې وروسته به د جمهوري ریاست انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان ته لار هواره شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د فیصلو عملي کولو ته بشپړ تیاری لري. دا دغه کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات امریکا غږ ته وویل
د ټاکنیز کاتونو کمیسیون تر دې دمه پورې د هغه محلونو فهرست مونږ ته نه دی سپارلی چې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي. دوی یو ځل دغه فهرست مونږ ته رستولی وو، خو په هغې کې ځینې تخنیکي ستونزې او مشکلات وو. مونږ بېرته ورسره شریک کړو، مونږ په تمه یو دغه فهرست دې مونږ سره شریک کړي. له هغې وروسته مونږ پوره چمتووالی د دې لرو تر څو په ټولو هغه ولایتونو کې چې دغه محلونو تفتیش او بیا شمېرنه کې هغې ته ولاړ شو. خو د دې لپاره مونږ پلان چمتو کوو او د امنیتي بنسټونو سره به شریکوو، ځکه د همکارانو د لیږد رالیږد مسؤلیت امنیتي بنسټونه لري او په دې برخه کې دوی همکاري کوي.
له انتخابات څخه د سر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کمشنران د استنافي اعتراضونو په اړه د شویو فیصلو د اعلانولو په تړاو په خپل منځ کې اختلافات لري او ښایي دغه کمیسیون په دې بریالی نشي چې د چهارشنبې په ورځ خپلې فیصلې اعلان کړي. دا دغه بنسټونو له ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
بیا هم زه هیله منم چې دوی دا ځل خپلې وعدې ژمنې باندې وفا وکړي او د خپلو پرېکړو پایله له خلکو سره شریک کړي. په دوه خبره کې زموږ اندېښنه دا ده چې نن د خپلو شکایتو د کمیسیون له ادرس څخه ځینې معلوماتو درج کړي ده چې ځینې د کمیشنرانو منځ کې ځینې اختلافات دي او حتی د سلیقه ګرایي او د سلیقې بحث هم مطرح کړی چې ځینې کمیشنران غواړي په سلیقوي ډول باندې موضوعات هلته مطرح کړي. که دا خویانه سخت حتی دا کړي چې کمیشنران له اصولو هغه د مطالعاتو له تخنیکي اړخ نه وګوري په سلیقو باندې د تمرکز وکړي، دا یو بد خبر ده.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کاري ورځې وخت لري چې د اسناد او شواهدو په اساس ټولو ثبت شویو استنافي اعتراضونو ته رسیدګي وکړي. د نتایجو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفترونو د فیصلو په تړاو سباندې 6290 استنافي اعتراضونه ثبت کړل چې د شکایتونو کمیسیون د روانې سلواغې میاشتې په لومړۍ نیټه د دغو اعتراضونو د سیړلو کار پیل کړ او تر چهارشنبې ورځې وخت لري چې په دې برخه کې خپلې وروستۍ فیصلې اعلان کړي.
درنو او ډونالد ټرمپ نن شپه د واشنگتن په وخت 9 او د افغانستان پر وخت د سهار 6:30 بجې ملت ته کلنۍ وینا کوي. دا چې خبرې به په کومو مهمو ټکو متمرکزي د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې دا او په دې حق له نورې پوښتنې میلمانه ځوابوي. آشنا رادیو ځانګړې سهارنۍ خبرونه. خبرونه ته ادامه ورکو. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن ملت ته وینا وکړي. د سناتوران د ولسمشر د کار د دوام یا ختمېدو په اړه رایګیری وکړي. په دې اړه نور جزئیات د سمیع الله جلال زینب
نه نیویم کال کې د بل کلنټن د لری کېدو لګواخ وروسته کیږي.
Let us lift our eyes.
راځي دی او ملت په سترګو ورته وګورو. د امریکا د دې پیړۍ د غرونو لڅوک څخه راتلونکي ته وګورو او له خدای څخه خپل راتلونکو هڅو او ګران هواته د نیکمرغي غوښتنه وکړو.
په 1940 کال کې ریچارډ نیکسن د واټرګیټ د قضیې لامل تورن شوی وو او د خپل وینا په وی برخه کې د خپل دریځ دفاع وکړه.
I believe the time has come.
زپدې باور يم تحقیقاتو د پات رسیدو وخت را رسیدلې دی. د واټرګیټ لپاره یو کال کافي دی.
خو کلنټن بل ډول تګلار غوړه کړه.
د له هله بخون کې وینا په امریکا کې د خوش شرایطو په اړه هله بخون کې څرګندونه د امریکا اقتصاد څومره پیاوړی وو او څومره دندې رامنځته شوې وې. اقتصادي وضعیت ښه شوی وو خو د تورنیدلو مسالې په بشپړه توګه له نظر څخه غورځولې وو.
د نومبر لټاکنو مخکې د فبروري د 15 وینا ټرمپ ته ډیره مهمه ده.
دی اکانومي از رورینګ الونګ.
اقتصاد د ودی په حال کې دی. وزګارتیا ډیره راکمه شوې په ځانګړي ډول په افریقایي امریکایانو او هسپانوي ژبو کې په بیساري ډول خته ده. زه فکر کوم دا هغه لاس راوړنې دي چې ولسمشر غواړي خبرې پر وکړي. دا مهمه نه ده چې په کانګرس کې د دد محکمولو او لری کولو په برخه کې څه کیږي.
کلینټن ته برات ورکړل شو خو نیکسن له تورنې دوه مخکې استعفا ورکړه. کارپوهان توقع لري چې د ټرمپ کړن لارې به د پخوانی ولسمشرانو یو ترکیبي لاروي.
هغه به احتمالا د خپل حکومت په ځانګړي ډول د اقتصاد په برخه کې پلاس راوړنو بحث وکړي، خو هغه به احتمالا خپل تورنیدلو ته هم اشاره وکړي او پر ډیموکراټانو به په شدت سره د هغوی د سیاستونو له امله توند نیوکه وکړي.
د استازو د مجلس له څو میاشتنیو تحقیقاتو وروسته ټاکل شوې ده په سنا کې د جمهور رئیس ټرمپ محاکمه روانونه پای ته ورسیږي.
موږ او تاسو د امریکا د خلکو استازیتوب کوو. هغه کسان چې په کور او کار کې دی موقع لري چې هیواد یې په هغه شکل پاتې شي چې تل یې باور پرې درلود. د هغو کسانو لپاره د هیلو، ډیموکراسۍ او الهام سرچینه چې په ټوله نړۍ کې د خپلو غوره ټولنو د رامنځته کېدلو هڅه کوي. د هغو کسانو لپاره چې د بې قانونۍ او استبداد په اندې ولاړ دي.
که د ټرمپ د تورنیدو په محکمه کې هر څه پیښ شي، ټرمپ به احتمالا په خپلو انتخاباتي مبارزو کې امیدواریو ته دوام ورکړي.
په دې نومبر کې به د استازو مجلس بیرته ګټو، سنا به هم وساتو او سپینه ماڼۍ به هم لمونږ سره وي.
توقعات داسې دي چې سنا به ټرمپ ته د واک څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي له تورونو برات ورکړي.
درنو اوریدونکو، په امریکا کې د جمهوری ریاست لپاره د ټاکنیزو منډو ترلو په ترڅ کې په ایوای ایالت کې د دیموکراتانو په ګوندی جرګو کې رایګیری شوې ده، خو د تخنیکی ستونزو له کبله پایلې اعلان شوې نه دي. په دې اړه نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورت کې اورئ.
د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند په احتمالي کاندیدانو کې پایوا کې د جرګګویو د پایلو په اړه پخوانی خاروال پیت بودجیچ مطمئن ښکاري.
کله چې نتایج اعلان شي، آیوا تا ټول ملت را وخوځوه، ځکه د دغو ټولو نښو نښانو سره موږ په بریالي ډول د نیو همشیر لور ته ځو.
سناتور برنی ساندرز چې څلور کاله د مخه یې په آیوا کې له هیلری کلنټن څخه ماتې خوړلې وه، تمه لري چې دا ځل پایلې به د ده په ګټه وي.
نن د ډونالډ ټرمپ د پای ته رسېدو لومړۍ ورځ ده. ټوله کرکه او اختلافات به هله پای ته ورسېږي چې موږ په ګډه سپینې ماڼۍ ته ورسېږو.
پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې په ملي کچه تر خپلو سیالانو مخکښ ښکاري، هغه هم راتلونکي ایالت نیو همشار ته سترګې په لار دی.
موږ له دې ځایه د خپلې برخې د ملاتړ سره ځو. تر اوسه دقیق نه پوهیږو چې څه به وي، خو ورته ښه احساس لرو. په نیو همشیر کې به سره ووینو.
بله ډیموکراته کاندیده چې په نیو همشار کې د پرمختګ هیله لري، د ماساچوسټس سناتوره الیزابت وارن ده.
هر کله چې موږ د خپلو ارزښتونو، د عدالت د پلي کېدو او د ټولو دپاره د فرصتونو د پراخېدو دپاره یو موټی شو، تل به ورځ تر بلې پیاوړی ګوند ولرو او پیاوړی ملت به اوسو.
د دیموکراتانو په سیالیو کې درې سناتوران، وارن، ساندرز او ایمی ګلبچار، ځکه په کمپاینونو کې لږ وخت و چې هغوی د ولسمشر د مؤاخذې په قضیه کې په سنا مجلس کې وو.
کاندیدانو په ډاک میدان کې، او هغه مهال چې زه د ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې د پاره په سنا کې په خپلې څوکۍ ناسته وم، تاسو زما د پاره مبارزې ته دوام ورکړ.
یو ډیر شمېر دیموکراتانو په آیوا ایالت کې په جرګګویو کې د خپلې خوښې دیموکراتو کاندیدانو د ملاتړ لپاره راوتلي وو. اوس دیموکرات سیالان نیو همشار ته روان شوي دي چې د راتلونکي سه شنبې انتخاباتو ته کمپاین وکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د روان خبرونې وروستی رپورټ. د تیرو دوه ورځو راهیسې د پکتیکا د خرنې ښار تړل شوی. او خاریانو په اعتراضونو لاس پورې کړی. دوی په حکومت غږ کوي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو غلو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو په ضد جدي ګامونه واخلي. په دې اړه پامو کې د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
وروسته له هغه چې دوه ورځې مخکې د پکتیکا په مرکز خرنه کې دوه تنه خاریان د وسلوالو کسانو له لورې ووژل شول، د خرنې ښار تړل شوی او خلکو په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. دغه معترضین وایي چې په یاده پیښه کې ښکیل کسان وسلوال غله دي او پر حکومت نیوکه لري چې ګوند د وسلوالو غلو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی دی. که څه هم د پکتیکا ځایي مقاماتو د دوشنبې ورځې له پیښې سره په تړاو د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکړی، خو د پکتیکا اوسیدونکي د وسلوالو غلاو مسئلې ته په اساسي توګه د حل غوښتنه لري. اعتراض کوونکي د تیرو دوو ورځو راهیسې په خرنې ښار کې راټولیږي، په چوکونو او لارو کوڅو کې د لاریونونو په ډول په خپلو شعارونو کې پر حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي. د پکتیکا امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آرین امریکا غږ ته وویل د هغې پیښې په تړاو چې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي، پولیسو 15 تنه وسلوال نیولی او عدلی او قضایی ارگانونو ته معرفي کوي. هغه وویل چې نه یوازې حکومت دغه پیښه جدي نیولې، بلکې په مجموع کې دا ډول پیښو د بیا نه تکرار لپاره هم پولیس خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
په پکتیکا کې د پرونۍ پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجراءات پیل کړي دي چې تر دې دمه پورې د یادې ډلې یا د هغې قضیې په تړاو باندې موږ 15 نفره نیولي دي چې څرنوالۍ ته به معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده.
په ټوله کې د پکتیکاوالو انتقاد دا ده چې ګوند د فساد او بې کفایتۍ پر اساس حکومت په ځانګړې توګه امنیتي ادارې د وسلوالو غلو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې بې تفاوته دي.
د سو خبرونو غټی کې واورې ټاکل شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن شپه ملت ته کلنۍ وینا وکړي. د جمهور رئیس ترامپ په نننۍ کلنۍ وینا کې به د غورانو د حقوقو یو مدافع د میلمه په حیث ګډون ولري. په 2019 کال کې د تشدد د کمیدو او د سولې د خبرو سره سره نږدې 1000 ملکي افغانان مړه او زخمي شوي دي. که څه هم لا تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس نښه نه ده لیدل شوې، خو د افغانستان حکومت د دغه وایروس د پیښېدو په صورت کې د وقایوي او درملنې احتیاطي تدابیر نیولي دي. د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتي مبارزو کې د آیوا په ایالت کې د دیموکراتانو په ګوندي غونډو کې رایګیري شوې ده، خو د تخنیکي له امله نتیجه نه ده اعلان شوې.
درنو اوریدونکو، دوه نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د تل په څیر په لاندې شیبو کې د دری خپرونه پیلي کې اوریدل مه هیروي. مننه چې تر دې شیبین د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واوریدې. تر بیا هم خدای مل شه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام دوباره به برنامه دوم خبری امشب خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجهتان را مبذول می‌کنم.